La carapace شوال
متابعنا كاسيا كورمون كاسيا وظيفة مندلة
منصور الفاتحي لمن ديش دخلق اقتصادي ستونسي هواريشي چوار سردادة او نورونا دافانو كار هم بيرتا خشي
لدي سرد اخبروني نمائي برخي تورسيدو وسم واوري دي ساد لند خبرونه د طالبانو حکومت د سیګار هغه راپور رد کړ چې پکې ویل شوی طالبان د خپل واک د ساتلو لپاره په زیاتېدونکي ډول او د بیلو ډلو لخوا له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد نن رسنیو ته په استولې خبر پاڼه کې لیکلي د افغانستان اسلامي امارت په وضعیت باندې بشپړ کنټرول لري او اجازه به ورنکړي چې هیڅ ډله یا جهت افغانستان نه امن کړي. په ننګرهار کې سږکال د ګزن یا پولیو 15مه مثبته پیښه هم ثبت شوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د ماشومانو د بلاتړ ادارې یونیسف یوې سرچینې نن یکشنبه ازادي راډیو ته وویل دغه مثبته پیښه په دور بابا ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا سبا دوشنبه په جنیوا کې د افغانستان پر بشري وضعیت دغه راز د ښځو او نجونو د حقونو په باب خبرې کوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ تیرر دوشنبه ویلي وو دی به د غونډې ته برابر شوی راپور وړاندې کړي. د ملګرو ملتو پراختیایي ادارې یا یو این ډی پی په ننګرهار کې د یوه کانال د جوړېدو خبر ورکړ. دغه کانال د 800 کورنیو د کرنې ودې ته ګټه رسولی شي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر تهران ته په خپل سفر کې د ریاض او تهران ترمنځ د پخلاینې لپاره نن یکشنبه نور ګامونه واخیستل. فیصل بن فرحان له خپل ایراني ساري حسین امیر عبداللهیان سره د سیمې پر امن خبرې وکړې. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن سهار د چین پلازمینې پیکینګ ته ورسید. د سفر هدف د امریکا او چین ترمنځ دروان کړکېچ کمول دي.
د ازادۍ راډیو د ازادۍ میلمه اوریدونکو ستړي مشي په دې هیله چې ټول به روغ جوړیاست. په دې خبرونه کې زه فریده سیال ستاسو قربانې نن د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې را سره د مدني حقوقو فعاله وګما بارک زیده وګما جانې نه په خبرونه کې به دا وورو چې د دوی ژوند څنګه پرمخت للی دی، تعلیمي چیرته پیل کړی دی او همدارنګه په دې به هم ورسره خبرې وکړو چې په افغاني ټولنې کې د یوې مېرمنې په توګه باندې وده کول څومره ستونزمن دي او په کومو لارو دوی وکړی شو چې پرمختګ وکړي. تاسو خره غلاست وایم اغلی بارک زی ستړي مشي مدنه چې وخت راکړو موږ سره خبرې کوي. په پیل کې کړه ته دا وایس چې وګمت څوک دا پیدایښت چرته شوې دی او د خپل زده کړو په اړه لاند را ته وایست.
سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه چې ما ته موخت راکړه تر څو تاسو سره په نننۍ خبرونه کې وسم. زمانم وګمه بارک زی دی، په ننګرهار کې پیدا شوې یم او لومړی زده کړې مې چې دی هغه په لالپوري ولسوالۍ کې کړې دي او بیا چې دی څلورم صنف نه نیولې تر دولسم صنف پورې په ننګرهار کې مې خپلې زده کړې تر دولسم صنف پورې تکمیلې کړې دي او فلحال چې دی د روښان پوهنتون د سیاسي علومو پوهنځي محصله یم.
په دې مرته وایم اغلی بارک زی چې خونځي اوله ورځې کستا لږ څه یادوي یا د هغې ورځې خاطرې ولري چې چا خونځي ته وړی وي څوک درسره و او عموما ماشومان چې کله دغه خونځي ته په اوله ورځې ډېر ژاړي کوم څه خاطره دې په یاد شته؟
بالکل هو هغه وسم زه کور کې زما کورنۍ هم ما ته یادوي. زه چې کله درې کلنه وم هغه وخت کې یعنی زه چې اوس ګورم ماشومان دوره نه پوهېږي مګر زمون کور چې د مکتب سره نږدې و هغه وخت زمون کور په لالپورې کې و یعنی اطرافو کې و هلته اطرافي سیمه ده. نو ما به چې دا نجونې لیدلې چې مکتب ته به تللې زمون د کور خوښه او زما خویندې به چې مکتب ته تللې تاسو یقین وکړئ زما به خوښېده چې زه باید مکتب ته لاړ شم. کله چې زه مې پلار ویوړم مکتب کې د شاملول دپاره هلته د مکتب مدیر ویل چې نه دا خو ډېره زیاته کوچنی ده یعنی موږ نه غواړو چې دا هلته مکتب کې شامله کړو. نو پلار مې ورته ویل چې دا خو ژاړي او دا وایي چې زه باید مکتب ته ولاړه شم د نورو غوندې. بیا راته د مکتب مدیر ویل چې ته کلمه تېره کړه او ځینې نورې دیني پوښتنې زما څخه وکړلې. نو ویل چې ته الحمد تېره کړه او کلمه تېره کړه کله چې ما ورته تیر کړ به ما ته چې و دا اوس موږ شامله و دا بیت مکتب ته لاړ شو راشي. او جالب خو دا و چې کله زما خويندې ورونه مکتب ته تلل زبې په غیب کې مکتب ته وړم راوړلم، نو اوس هم زما خويندې خان دي ما پوري وای ته هم په غیب کې مکتب ته وړلې راوړلې ځکه بکسه چې و یا غته نه غټه و. نو دا ما د پاره ډیره زیاته جالبه وه چې اوسه پورې زما کورنۍ ما ته یادوي و چې تا ډیر په ماشومتوب کې مکتب ویلی او ستا وی مکتب سره ډیر زیاته علاقه او شوق دی چې ته باید مکتب ته ولاړ شي. او ډیره زیاته وای ته وړه فارغه شوې د مکتب څخه.
د نورو کلونو په اړه راته وایي هغه چې را لویه شوې هغه څه مو چې د مکتب نه پیاد وي، ځکه مکتب داسې دوره وي عموماً خوږې خاطرې ورنه پاتې کېږي، نوي ځواني وي، کله کله ځواني وي، د ځوانۍ پیل وي چې انسان فارغېږي د مکتب نه. د دې کلونو په اړه راته ووایه تر ټولو ښه خاطره د دې مرحلې نه څه ده؟
د مکتب دوره خو عموم کې ډېره زیاته خوږه دوره وي چې هلته درسره هم صنفیانې درسره وي. تقریبا ته لکه که نیمه ورځ په کور کې اوسي نو نیمه ورځ مکتب کې اوسي خپلو همصنفیانو سره خپلو همزولو سره. نو د مکتب دوره ډېره زیاته شیرینه دوره ده. او بل ما ته خو جالبه په صنف کې دا وه چې زه په ټولو کې وړه وم، نو کله به چې زما صنفیانو کیسې کولې زه به چې کله هغوی سره کېناستم به به ویلې نه ته موږ سره مه کېنم. نو ما به ورته ویلې زه ولې زه حق لرم ځکه زه ستاسو صنفه یم، ویل نه ته موږ کې ډېره زیاته وړه یې نو ته به موږ سره نه کېنې او موږ نه غواړو چې ته موږ سره کېنې، ته خپلو همزولو سره کېنه. او زما همزول چې نه وي لکه زما همزول نه وای چې زما په همسن زما په عمر کې زما کومه صنفه یې اوسي، نو دا ما دپاره ډېره زیاته جالبه ده. او صنفیانې به مې چې عموم کېناستلې او بل سره ویلې به چې زموږ په صنف کې چې دا ډېره زیاته وړه ده زموږ د ټولو نه، نو که بل چېرته به تلم یا به نندارتون ته یا کوم بل چېرته نو ما ته به دا ډېره زیاته جالبه ښکاره کېده چې ولې زما صنفیانې دا خبره کوي. نو زما ځینو صنفیانو به نورو ته ویل چې زموږ په صنف کې زموږ تر ټولو کوچنۍ صنفه چې ده هغه وږمه ده، د دې په عمر کې نورې صنفیانې زموږ نه دي.
وږمه جانې دا م راته وایه درسونو کې څنګه وې په دومره کم عمر کې دې وکولی شو چې درسونو ته په ښه توګه رسیدګي وکړې او کوم مضمون دې ډېر خوښېده؟
بلې، او داسې ده چې دا د کم عمره ماشومانو ذهن چې دا ډېر زیات ښه کار ورکوي، نو درس په ښه شکل باندې زده کولی شي. او بل شوق او علاقې پورې هم ده چې انسان شوق او علاقه ولري یو څه سره، نو دا چې ما درسونو سره او د مکتب سره ډېر زیات شوق لرو ده. زه خپله په مکتب کې اول نمره وم، یعنی اگر چې زه د ټولو نه وړه وم مګر خپل د مکتب عمومي اول نمره وم. نو کور کې به راته ټولو ویل چې دونه بوج په ځان باندې مه راوړه، نو بابا ورته ویل چې نه ټولې چې دی یعنی موږ ټول انسانان چې یو که هغوی اندامن باندې جوړ دي شکر دی زه هم جوړ یم، دوه لاسو دوه خپې ما ته هم الله تعالی راکړي، ما ته هم الله تعالی ماغز راکړي دي. نو ټولو به راته ویل چې نه دونه فشار په ځان باندې مه راوړه، خو دا چې ما شوق او علاقه لرو ده نو درسونو کې به مې ډېر زیات کوشش کوو نسبتا نورو ته. نو همدا و پلار جان به مې ډېر زیات تشویقولم په مکتب کې عمومي اول نمره وم، نو پلار مې راته ځینې وخت ویل چې نه ته په ځان باندې دونه بوج مه راوړه. نو ما به ویل چې نه دا زما شوق او علاقه ده، او ما به یو رقم ضد غوندې کوو د نورو سره په درس کې. اما به چې نه زه باید د نور صاحب په درس کې مخکې وسم، نو درس کې به مې ډېر زیات کوشش کوو ټول مضمونونو سره مې ډېره زیاته علاقه لرودله، یعنې ټولو کې ښه او ټول به مې ښه په شوق باندې زده کول.
وږمه جانې که دا راته ووایې په ښوونځي کې اول نمره او همدارنګه دومره فشار په ځان اخیستل یو ډول زد اخیستل، کله چې لوړو صنفونو ته لاړې دولسم یولسم صنف ته او له هغې نه وروسته کانکور ازموینه وه، په دې برخه کې څومره کوشش دې کوه او د خوښې وړ رشته دې څه وه؟
دا چې زما ورزش سره ډېره زیاته علاقه وه، نو ما په خپل پلار جان ته ویل چې زه باید ورزش کار اوسم په آینده کې. نو هغه راته ویل چې نه دا افغاني ټولنه ده او لکه زمونږ پښتانه ټولنه کې ډېر ممانعت کېږي، نو ته باید دا ونه وایې. کله چې زه ما کانکور امتحان ورکوم نو زه انجینرۍ ته راغلم، انجینرۍ ته چې راغلم نو د کابل پوهنتون انجینرۍ پوهنځي ته راغلم. نو پلار ته ما خپل پلار جان ته ویل چې زه باید ولاړه شم د هغې ممانعت وکړه چې نه ته باید طب ووایې او زه غواړم چې ته ډاکټره شي. نو ما ورته ویل چې زما خو د طب سره علاقه نشته دی او زه نه غواړم چې طب بخش تعقیب کړم. بیا ما سره سره چې کله زه ټولنې ته راووتلم، نو ټولنې ته چې کله راووتم ما چې د ټولنې مشکلات ولیدا او په سیاسي برخه کې چې ما ولیدې چې د نجونو هغه شتون کمرنګ دی، نو زما شوق چې بیا سیاست سره پیدا شو. ما ویل چې زه باید د سیاست په برخه کې خزینه او ته خدمات وکم او زه باید آینده کې سیاست مدار اوسم. تر اوسه پورې چې زما شوق او علاقه ټول هغه د سیاست سره ده، او زه خپل کوشش هم کوم چې زه باید په آینده کې یو لوی سیاست مدار اوسم او د سیاست په برخه کې خدمات وکم میرمنو ته.
نه اوس د ژورنالیزم په برخه کې زده کړې کوي؟
نه زه خپل فعال حال د سیاسي علوم او پانزي مسله یم.
په دې برخه کې چې تاسو سیاست سره علاقه لرئ، پانتون هم په دې برخه کې وای، دغه مدني فعالیتونه چې کوي او د ښځو د حقونو په برخه کې چې کوم کارونه کوي که په دې اړه ته وایست.
بله، هو تر 2021 پورې چې کله حکومت تغییر شوه نو ما د ځینو شبکو سره کار کوو. تقریبا ما خپل نه هکاله چې ده په مدني برخه کې، لکه په سیاسي او مدني برخه کې ما کار کړی دی میرمنو لپاره. هغه چې کله تحولات راغله نو تاسو ته بهتره معلومه ده چې په اوسني حکومت کې د میرمنو دپاره داسې کوم خاص ځای نشته دی، او نه اوسنی حکومت د میرمنو دپاره په خپل حکومت کې ځای ورکوي، او دوی نه غواړي چې میرمنې دې په لوړو څوکیو باندې لکه د جمهوریت غوندې واوسي. نو تر 2021 پورې چې اگست پورې ما د دې شبکو سره کار کوو. بیا چې کله تحولات راغله نو بیا هغه شبکو خپل فعالیتونه په ټپه باندې ودرول. خپله ډیر کار چې کړی دی هغه مې د سولې په برخه کې کړی، د سولې د شبکو سره، او د سولې د مشورتي لوی جرګې غړی هم وم چې خپل د کمیټې منشي وم هلته. بل ډیر کار مې چې دی هماغه د سولې برخې ته کړی دی، او په مدني برخه کې مې یعنی ما داسې وظیفه نه کړې چې ما کوم دفتر کې وظیفه کړې، خو خاص کار مې چې یوازې په رضاکار شکل باندې چې کړی ټولنې لپاره.
په افغانستان کې دا ډېره ستونزمنه ده چې یو نجلۍ په پیل کې کار وکړي، که هغه جمهوریت کې وي که هغه د طالبانو په نظام کې وي. څنګه کورنۍ ته مقینات ورکړو چې تاسو اجازه درکړو چې په رضاکارانه ډول د ښځو لپاره یا په سوله کې په دغې برخې کې کارونه وکړي؟
بله، او دا چې زما ورونه هم په دغه برخه کې زما ممانعت کوي چې زه باید کارونه کوم، او دویم یو رقم زما د خپل دور نه لري په کور کې، دوی ته یو رقم شرم ښکاره کوي چې نه مېرمنې ته څه ضرورت چې هغه باید د کور نه بهر کار وکړي، بیا په سیاسي برخه کې یا په مدني برخه کې چې هغه د ټولنې ته خدمت وکړي. ځکه زموږ افغانان یو بد عادت لري چې خویندې د کور نه بهر کار کوي، او نه دا خو ډېر د شرم خبره ده چې ته بیرون کار کوي، ماته به زما ملګري چې وایي خو نه. نو زه وایم که چېرته هر انسان خپل د ځان نه شروع کړي، هر نجلۍ که چېرته همت وکړي او مبارزه وکړي، اتمن چې د کورنۍ د هغې ملاتړ کوي. زما خپله تر ډېره پورې زما ورونه نه پوهېده زما په فعالیتونو باندې چې زه بیرون سیاسي فعالیتونه کوم یا بدني فعالیتونه کوم، خو وخت چې تېرېده تاسو یقین وکړئ چې زما ورونه ته به د قناعت وړ وه چې او زما خور باید کار وکړي بیرون. حتی زما مشر ورور او زما نور نه چې وو هغې به زما څخه ملاتړ کوو چې او باید زما خور کار وکړي. یعنې اوس هم زما ورونه ما ته وایي که چېرته موقع پیدا شي بیا نو ته ووځه خلکو ته خدمت وکړه، هغه که په سیاسي برخه کې که په نورو برخو کې، که چېرته وایي موقع درته مساعده شي. په افغاني ټولنه کې ډېره زیاته سخته ده یوې مېرمنې ته چې هغه د کور نه راووځي، ځکه که د کور نه راوځي اول هغه ستا خوشام سایګان چې دی تا پورې ښه نه وایي. کله چې یو مېرمنه مبارزې ته راوځي حتی خپلوان دې هم ستا ممانعت کوي، د ټولنې خلک خو په ځای باندې پرېږده. هغه د ټولنې د خلکو د خپلوانو او د خوشا د خلکو نه پرته ستا خپله په کور کې چې دی خلک ستا ممانعت کوي چې ته باید ونه وځې. نو ټولنه کې په افغاني ټولنه کې ښځینه لپاره ډېر زیات مشکلات دي، خو زه وایم که چېرته یوه نجلۍ وغواړي او قوي عزم وکړي د مبارزې دپاره، نو او هغه که صحیح مبارزه وکړي، درسته مبارزه وکړي د حق دپاره، نو زه وایم اتمان کورنۍ هم چې دی د هغې ملاتړ کوي. لکه زما خپل فامیل، زما ورونه چې دی یعنی هغوی ډېر یو سخت طبیعته هلکان دي او مګر کله چې زما کار ولید کار می زما ولید او ټولن ته زرا وته ما غوي زما خدمت ولید چې زه خلکو ته کوم تاسو یقین وکي چې غوي زما ملاتړ کو یعنی زه به چې کله کابل ته تلم زینو ملي برنامه ته زما ورنه به زما سره تل غوي به زه تشویقولم چې ته کولای شي ته کولای شي چې ته خدمت وکي او خلکو لپاره یو څه وکي کله خلکو د ژوند د سنتیا لپاره زه هم کچته او مېرمن هوټو کې صادقانه شکل باندې راووزی او مبارزه او کیاتمن کورنۍ د غیم لاټر کوي
خوشاله يم چې د سیو خ کورنۍ د پنسيب شوې ده وګم جانې راځي چې ساسې د کورنۍ ژوند په اړه باندې خبرې وکړو د ورونو یادونه مو وکړه څو خويندې استې ورونه څو دي مور په لار اتمن کورنۍ کې شته او په کور کې کوم کار کې تکړه یې
په کور کې خو پنځه ورنه مې دي او سالور خويندې په کور کې چې زه کله مې چې پتاو باندې شپزي نو زه زم شپسخانه ته اتمن دوی لپاره شپزي کوم خو زما ورونه ماته زیات کله وي وینه ته شپزي مکه ونه زور ته چې زه د شوق نه شپزي کوم وینه ته د سیم مونږ ته وایي داسې مثال مونږ ته نه لري لکه زمونږ د خور غوندي وایي ته مونږ ته لکه زمونږ د ورور غوندي مثال لري ورور خو چې وایي خو شپسخانه ته نه داخليږي نو زه ډیر کله خاندم ام نه پېچې نن خو زه تاسو ته شپزي وکم نو کله کله بیا زور سره ټوکم کوم هغه ما سره ټوکي خو هغه ما ته وچنا ته مونږ ته ضرور حیثیت لري ته به تاسو پزی ونه کی او د کور په کارونو کې مداخله ونه کی پې نورې خويندې شته چې نورې خويندې یو کی خو اشپزی خه کولای شم د نور کور کارونو کې چې خیمه تکړم خو کله چې زمې ملګرو ته هم چې زه د کور کار کوم یا د کور د کارونو په اړه ورته یادونه کوم هغه ما پوری خاندي وای نه مونږ باور نه کوچی ته د کور کارونه وکولې شي ځکه چې انجلۍ چې ټولن تراو زیات بهر کار کوي هغه د کور کارونه کې ډیره زیات تمبل وی وي هغه نشي کولای خوشبختانه ځکه یو خزینه کې د بیرون کار کوي خو هغه د کور په کار باندې سوی ما خخ کاری چې د کور کارونه مرتز ده اوسې د کور په کارونه کې د کور په سلیقه کې تکړه اوسې نو زه شکر ده خیمه تکړه یم د کور په کارونه کې کولای شم
کله کله چې اشپزی کوي څه خ پخې کنه سوځي
نه شکر الحمدلله تر اوسه پورې همې سنې دي سوځولي نو اشپزانې ته تلې بیرته مې مور تشویق کړې مې نو مکرونی ښه پخولی شم منتو ښه پخولی شم داسې وریجې او نور څه چې وي ښه پخولی شم ښه په شوق باندې پخوم او ښه پخېږي
منتو مکرونی خو په هر حال خو دغه وریجې پخول دا ډېر ستونزمن کار دی البته زما په نظر باندې ځکه چې کله یو ځلې شوله شي او کله یو ځلې خره شي دا سی عموما کیږي دا زما تجربه په دې برخه کې لګ ډیره خرابه ده په دې اړه مرته وای وګم جانې په کور کې خويندې چې د نور کارونه کوي تاسو بهر ته او ځان باندې لپاره وقف کړی دی چې افغان خوځو ته هم په تیر کې پوس کې اوسه وکړي په ټوله کې د نور نارینه پر خورد په افغاني ټولنه کې د مېرمنو سره څنګه ارزوي که په تیر نه را پیل کړی ځکه چې تاسو په تیر کې کار کړی دی پتیر کې دا وضعیت څنګه او هغه مهال چې لاخذو کار کولای شو او اوس چې وزي بهر ته دغه وضعیت څنګه ارزوي
بالکل دا سره چې په وایلو کې چیر کار انسان شروع کوي اتمن د منفي خبرو سره به مخامخ کیږي او د مثبت خبرو سره به مخامخ کیږي ما خپل چې د ټولنې یعنی د ډېرې نارینه او ډېرې زیاتې منفي خبرې اوریدلې دي چې نه ته کار مکو ته سیاست برخه کې مراوزه ځکه دا ټولنه ده سبا ته خلک تا پوری خنه وي یعنی زما خپل د ټولنې نارینه چې ډېر کله زم ممانعت کوي د کار په برخه کې چې موږ باید کار وکړو مزاحمتونه کوي خو زه وایم چې یو انجلۍ وغواړي نو او د خلکو خبرو ته وخت کې نه دي هغه صرف کوم لارې چې دا تعقیبي او دا په دې باندې پوهیږي چې دا درسته ده زه هم چې کله هغه د موافقت پوړې او ترسیږي نو به ټول ورسره تشویقي کاغه کورنۍ او کلټولنې نور نارینه نو ټولنه کې مخکیم ډېر زیاتې سنځي وي هتا زمون نارینه چې موږ سره په یو دفتر کې اوسې یا په یو ټولنه کې چې موږ سره کار کوي په یو شبکه کې نو هغه هم چې یعنی په سلو کې شپېته فیصد باتمن هغه وي منفي خبرې به درته کوي چې نه ته یې مکه او سکه چې دلته کار کوي او دلته خلک خنه وي نو جنو پولیس چې نو جنې راوځي باید کار وکړي نو زه هم که د خلکو خبرو پسې ونه ګرځو او کوم لارې چې موږ لرو هغه تعقیب کوو نو بهتره به وي او پکې موافق هم وسو نو ډیر نظام کې سم ده من لاس راوندل لرو د ډیر لاس راوندل مخبل هم لرو د ځکه سو میډال هم لرم د اروپאי اتحاد او د ناتو سه هم لاس ډیر ستاین لیکونه یعنی ماته راکړ شي زما د کار په برخه کې تشویق شوی یم ما په کله بچ هر کال عزت لم کابل ته د ځوانانو برنامو ته یعنی ما ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لرودلې یعنی خپل د کار په برخه کې چې ما به کار کړی و ډېره زیاته به تشویق شوې وم سمه ده ستونزې وې مخکې موږ نه ویو چې مخکې ستونزې نه وې مخکې به هم ستونزې وې خو ښه داسې و چې موږ ټولو په حکومت کې ځان په یو ځای کې لیده ما به چې کزې چې ته سیاست تر او زمانو اتمن چې زبا یو ځای ته ورسېګم زو پر مختګ وکم مګر په دغه تیر دوه کلونو کې تشویقونو کې چې موږ د زکړو نه هم شاته پات شو یو هغه د کار هم موږ شاته پات شو یو کم پر مختګونه چې موږ کړیو موږ چې کمه هیل لرو دلې سم ده موږ بخپل هیل ژوندې وساتو مګر حکومت ته په کتلو باندې هغه زمون کمزای چې ورک شوې ده حکومت کې یعنی زمون ډېر خويند چې نو امید شي وي دي هاته ډېر خويند د رواني حالت سره مخامخ شي وي دي زما ډېر ملګری دي چې کله زاغوي سره خبرې کوم یعنی مخکې باغوي ډېر زیات خپل ژوند ته به امید لرو دا خپل کاری ساحه ته بچاوي د ډېر زیات پرمختګونه غوي کړیو ډېر لاس سره وړنی غوي لرو دلې مګر په تیر دغه دوه کلونو کې چې یعنی زما ډېر ملګری چې کله زور سره خبرې کوم په ټلیفون باندې زنګ ورته وهمي ازما کور ته راځي ازاغوي کرزم اغه د ژوند ډېر زیات نه هیله دي دومره نه هیله دي چې انځه نشم ویلې اغه یعنی خپل په هنتون کتابونه سوزولي او یو چې دا نور په درد نخري خو یا کوم لاس راوړنې چې لرودلې اغه چې ټول چې خواته غرزولې دي وای دا زمونږ په درد نخري نو په اوسنی وخت کې چې د خزینه او ژوند کې چې نه امیدګان ډېر زیات شي وي ځکه حکومت کې چې خزینه او د پاره کم ځای نشته دي اغه خزینه چې په شخصي دفاترو کې کار کوي اغه خزینه هم په قرباني ناسیدی حکومت خلا په ځای باندې پریرا ځکه موږ په تیر کې ډېر زیات شهیدان لرودل د شهیدانو کوم میرمنې چې وي خو ځینو چې تعلیمونه کړیو یعنی وظیفې لرودلې په شخصي دفاترو کې وو یعنی هغوی ته چې وګورو د ژوند اقتصادي مشکلات دي بل رواني مشکلات دي خو د دوه کلونو کې نسبتا د نورو کلونو په پرتله باندې چې زموږ ډېرې خویندې چې د رواني حالت سره مخامخ شوي دي ځکه مخکې خلکو ژوند ته یو تم او امید لروده مګر اوس چې زموږ خزینه که زموږ خویندې دي او که زموږ مشران دي ټول چې د ژوند نه چې هغه خپل امیدونه چې ټول قطع کړي دي هیڅوک هم ژوند ته کوم امید نه لري خو بیا هم زه به وایم چې خیر خپل امید بل الله سره ورکو ان شاء الله چې تغییر به راځي حتمن به تغییر راځي په دغه حالت کې به موږ ټول نه پاتې کیږو دا کوم حالت کې چې اوس موږ قرار لرو ما خپل د اګست په مخ کې ډېر زیاتې لاسته راوړنې به مې هر کال درلودلې مګر وروسته د اګست نه زه فلحال په کور یم نه درس لرم نه وظیفه لرم یعنی فلحال زه په کور یم هیڅ داسې کوم تم او امید نه لرم خو بیا هم چې خپل هیلې مو ژوندۍ ساتلې دي انشاءالله په ځینو کتابونو باندې مې کار شروع کړی دی ځینې کتابونه لیکم په سیاسي برخه کې وي او که د ماشومان دپاره وي خو ځان مې مصروفه ساتلی دی نه غواړم چې زه وزګاره اوسم زم د نورو ملګرو غوندې مې هغه رواني حالت مې خراب شي نو ژوند ته امید شته دی انشاءالله چې تغییر به راشي په خیر سره
وږمجانې د تاسې د روحي ناروغیو یادونه وکړه په ټوله کې افغان نجونو سره چې ما خبرې کړې دي که هغه د پوهنتون محصلې وي او که د ښوونځي زده کوونکې وي د دغې ستونزې نه سر ټکوي ورسره په څنګ کې و بله ستونزه هم په افغانستان کې چې دوی یادونه کړې دا ده چې دغه فشارونو ځینې کورنۍ اړ کړې دي چې دغه نجونې واده کړي یا ورته خوان پیدا کړي ساس ملګری دوستان یا خپل په تاسو باندې په کور کې خو به داسې څه فشار نه وي چې اوس درس نشته دند نشته د دې په چې کور کې کینی واده وکړي داسې یو څه خو به نه وي
نه شکر الحمدلله زموږ فامیل کې خدا خبره نشته ځکه زموږ فامیل یعنی هغه د تعلیم د لحاظ چې دی ډېر پرمختللی دی نو شته دی په ټولنه کې چې دی بد رواجونه هم ډېر زیات دي ځکه اوس خو ټول مکتبونه تر شپږم صنف پورې شوي وروسته د هغې نه شي کولی چې نجونې نور مکتب ته ولاړې شي خو طبعا نو چې کار روزګار نه وي بېکاري په یو کور کې خو حتما دا خبرې رامنځته کېږي کله چې اقتصادي مشکلات زیات شي نو حتمان یو کورنۍ د رواني مشکلاتو سره مخامخ کیږي. نشي کولای چې خپل اولاد ته نفقه ورسوي، نشي کولای چې خپل اولاد وساتي، یعنی ډېری چې خپل اولادونه خرڅوي. زما خپل ملګری ده، د هغې خور ده، د اقتصادي ستونزو د وجې نه چې د خاوند یې پاسېدلی دی، د هغې دوه اولادونه یې خرڅ کړي دي. نو که چېرته دغه ستونزې حل وي، اقتصادي مشکلات نه وي، نو طبعا خپل اولاد څوک نه خرڅوي چې خپل اولاد څوک خرڅ کړي په بل چا باندې، ځکه اولاد ډېر شیرین څیز دی چې باید مور پلار خپل تر څنګ ولري. زما ډېرې ملګري دي چې واده شوي دي، زموږ خپله چېرته چې زموږ کور دی همدلته زموږ کوڅه کې چې دی، تاسو یقین وکړئ چې یعنی درې نجونې چې ډېر کم عمرونه یې لرودل، مګر د خاوندانو سینونه به د هغې نه ډېر زیات، 15 کاله 14 کاله به ترېنه مشران وو، یعنې کورنۍ یې هغه راخیستې واده کړي دي. خو طبعا چې کور کې اقتصادي مشکلات زیات شي، تعلیم نه اوسي، کار نه اوسي، حتما هم دغسې پېښې رامنځته کېږي، تاوتریخوالی رامنځته کېږي، ټولنه چې د فساد طرف ته ځي، ځکه چې بېکاري زیاته شي، حتما چې د خلک وږي شي، د ټولنې افراد چې د فساد ته مخه کوي، هغه که ښځینه وي که نارینه وي. نو که چېرته اقتصادي مشکلات حل شي، نو طبعا ځوانان په کار شي، که هغه نجونې وي که هلکان وي، که هغه ښځې وي که نارینه وي، د ټولنه کې چې دی هغه د فساد مخه نیول کېږي. کله چې یو ټولنه کې بېکاري زیاته شي، طبعا چې که نارینه وي که ښځینه وي، هغه چې دی یا اخلاقي فساد ته مخه کوي یا نور جرمونه ترسره کوي. نو طبعا زموږ په خوښه کې هم نجونې شته چې کورنۍ ډېر په کم سن کې چې دی هغه واده کړي د اقتصادي ستونزو له وجې نه. بل په اوس وخت کې چې په ټولنه کې فساد بالکل اوج ته رسېدلی، دا سیلت ټول چې دی بېکاري ده. چې یو کورنۍ کې بېکاري زیاته شي، طبعا چې د اولادونو زموږ افغاني ټولنه دې بیا خدای لري، نو چې پار کور کې چې دی 8-9 زیارس ماشومان پار کور کې، طبعا دا ټول ډوډۍ غواړي. هغه مور پلار باید دې ته رسېدګي وکړي، هغه د تعلیم په برخه کې، که هغه د دوی لباس وي، که نور دغې. نو طبعا چې یو کورنۍ کې دونه د کورنۍ شمېر هم زیات اوسي او بېکاري هم زیاته اوسي، خو حتمن که هغه نارینه که ښځینه یا اخلاقي فساد ته مخه کوي، یا به خپل اولادونه خرڅوي، او یا به چې د نورو لارو څخه استفاده کوي.
بالکل. وګمچانې دیوي ځوانې افغانې په توګه باندې هغه نجونو او هغه میرمنو ته چې اوس له کار او زده کړو پاتې دي، ستاسو پیغام اورم.
زما پیغام نجونو ته او میرمنو ته دا دی چې خیر شرایط همیشه په یو حالت کې نه پاتې کیږي. همیشه موږ او تاسو دا کوم حالت کې چې اوس قرار لرو، حتمن آینده دپاره زموږ امید شته چې یو تغییر به حتمن رامنځته کیږي. زه یم که نجونې چېرته ځانونه مصروف ساتي، هغه نجونې چې وړتیاوې لري په کتاب لیکلو باندې یا په خیاطۍ باندې یا همداسې نور مصروفیتونه ځان ته پیدا کړي، نو دا به ډېره زیات خوشی دی. اوس مودې لپاره چې تر څو تغییر راځي، تغییرات راځي په ټولنه کې، او بیرته موږ او تاسو خپل ځان په یو ځای کې ګورو، تر څو نجونې د رواني مشکلاتو څخه هم وژغورل شي او هغوی ځان هم مصروف ساتلی اوسي.
شما لگے گی گلون پوڑ رے جبینا، شما لگے گی گلون پوڑ رے جبینا، وڑ لے لو وڑ لے لو سہارے، شما لگے گی گلون پوڑ رے جبینا، وڑ لے لو وڑ لے لو وڑ لے لو سہارے، شما لگے گی گلاں پوڑ رے جبینا، شما لگے گی گلاں پوڑ رے جبینا، مخ پمڑ ون کلا پٹے جی، مخ پمڑ ون کلا پٹے جی، وڑ لے لو وڑ لے لو وڑ لے لو وڑ لے لو سہارے، شما لگے گی گلاں پوڑ رے جبینا،
ظالم یار سلامی ولاړیام ظالم یار سلامی ولاړیام وڑ لے لو وڑ لے لو صحابے شمع لگے گلاں پھوڑے جب مسلمانم یار میں ہندو سے مسلمانم وڑ لا